کابل کې د ماښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په لړ کې دغه یو سات مایکروفون ستاسو د خبرونه ته ځنګړې سوی دی چې دا به ورسته زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته ورسو، زه فریبا زاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه دروړم. د مهمو خبرونو سرټی کې طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتل دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته او ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غځېدو پر پریکړې غور وکړي. د خبرونو تفصیل: طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. د خبرو په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغه لیکلي چې پرون سه شنبه د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسالې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د تازه سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دې طالبان راسان له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر بمی حملې کې په وژل شوی په بمی حمله کې وژل شوی کس یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د شغلی پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امریکا تباو او انیل راج نومیده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته تللی و او هلته د یونه مستر کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر باندې برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړی وایي چې دا برید د سه شنبې په ورځ ناوخته شوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور ملګوني زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه دی راډیو ری. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نور کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قاضي القضات سعید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال باجوا چې د 2016 کال څخه د نومبر د 2014 کال د نومبر له 9 راهیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده پر مخ وړي. روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېر اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نورو کلونو لپاره غځولې وه او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه یو سل درې څلوېښتو کسانو د مرګ سبب سوی دی. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ سوی چې تېره اونۍ د دې هېواد په تر سلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت هلته د تیلو بیه لوړه او ویش یې په ځیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هېواد کې انټرنیټ محدود کړی و. او لږ تر لږ اووه ویشت تنه ګرځندویان چې ډېری یې روسان دي پرون د دومینیک جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر له امله ټپیان سوي دي. په دومینیک جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو د بس موټر هوایي ډګر ته په لار و چې له یوې لارۍ سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خپره سوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په وینزویلا کې چې دومینیک ته نږدې دی د روسیې سفارت ویلي چې په دې پیښه کې د بس له یو څلوېښت مسافر څخه نه دېرش تنه د روسیې تپادي. د خبرونو پای.